السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستاننګ زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې به تر خبرونو وروسته د ځوان فکر پروګرام په ژوندۍ توګه خپور شي چې د ماشومانو په اړه باندې غږیږو او دا چې د افغانستان د راتلونکي جوړونکي د دغې کهول وضعیت څنګه ده خو تر هر څه مخکې احمد شیبر ته به غوږ شو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي
د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران افغان مسله چیړي جرمني په کابل کې د سفارت نوې ودانۍ جوړوي او د پاکستان په بلوچستان کې د دوو پیښو په ترڅ کې لشتر لشه څلور فوجان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران بنن په افغانستان کې دغه تړون پر راتلونکو هڅو خبري وکړي د ناتو د دیش غړو هیوادو د وزیران با پا آنلاین غونډه کې برخه واخلي د ناتو سرمنشي انستولتنبرګ ازادي راډیو ته پرون وویل چې ناتو بل افغانستان سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده په عین حال کې زه کلک باور لرم دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړونې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو له لارې
د ناتو او امریکایي پاتې ځواکونو وتل له وی میاشتې راهیسې پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې سپتمبر تر یولسمې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی ځکه دا هیواد له افغانستان سره د مرستې پر ژمنه ولاړ دی د جرمني سفارت د 2018 کال د می په 1 دېرشمه په یوه بې سارې لویه چاودنه کې چې لسلو زیات افغانان پکې مړه او سلګونه نور ټپیان شول سخت زیانمن شو د سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې ترورستي حمله قربانیانو ته د درناوي لپاره د سفارت کارکونکو پرون یو دقیقه چوپه خوله پات شو په بیان کې راغلي چې جرمني په کابل کې خپل سفارت ځکه بیا رغوي چې غواړي دلته پاتې شي او د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې تګلارې ته دوام ورکړي متحد ایالاتونو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلامي دولت ډلې یادایش پرسته د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راس ویلسن نن سیشن بي له محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې هغه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن لخوا په دې غونډه کې چې پر روانه میلادي میاشت کې په ایتالیا کې جوړی شي د ګډون بلنلیک وسپاره په غزنی کې یو قومي مشر او خوانی چارواکی ووشل شو د غزنی د والی ویان واحد الله چې مسادنن رسنیو ته په سوالي پیغام کې د دې پی شپاړه وویل
تیر ورځ نا وخت مازدیګر مهال د غزنی ولایت مرکز اړوند د دویمې حوزې مربوطاتو کې د دین او د ولس دښمنانو یو قومي مشر او د اوبو رسولو پخوانی رئیس محمد اعظم مسلم جار خپل کور مخې ته بشاتت رسولی ده
تر اوسه پوری کمیټه لی د قومي مشر مسلم جار د وژلو مسؤلیت نه دی منلی افغان چارواکي په کونړ کې د ماین د چاودنې پر مهال د طالبانو د سری ختی د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي د کونړ امنی قومندان فرید الله دهخان ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه 2:30 بجې د سرکانو ولسوالي د ګنجګل درې په کوټکی سیمه کې د طالبانو د سری ختی په قومندان سلمان او د هغه په ملګری خپل ماین چاودلې چې پکې دواړه وژل شوې دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي ازادي راډیو خبرونه اوري د پاکستان پوځ وایي چې د دوو پیښو په ترڅ کې لشتر لشه څلور پوځیان او څلور بریدکوونکي وشل شوي دي د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د وسلوالو یوې ډلې په کوټه کې پر امنیتي پوستي برید وکړ چې څلور پوځیان یې وشل او شپږ نور یې ټپیان کړل په بیان کې راغلي دي چې په ځوابي برید کې څلور بریدکوونکي وشل شوي او اته نور ټپیان شوي دي په یو بل پیښه کې د بلوچستان په تربت سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې دوه پوځیان ټپیان شوي دي د دې پیښو مسولیت چا نه دی اخیستی او تر اوسه په دې اړه نور توضیحات هم نه دي ورکړل شوي په بلوچستان کې بیلتون غشتون کې بلوچانو وسله را اخیستې ده چې له 2004 کال راهیسې د پاکستان دولت د سختو ځپلو په ترڅ کې په زرګونو کسان تر اوسه وشل شوي دي فعالان وایي چې د پاکستان پوځ په بلوچستان کې ډېرې پراخې سرغړونې کړې دي خلک یې تښتولي له محاکمې پرته یې سیاستوالو مشکوک بیلتون غشتون کې وشلي او له زندانی شویو سره یې تشدد او زور زیاتی کړی دی د چین حکومت اعلان وکړ چې یو تن د ایچ لس ان درې په ناروغي چې د مرغانو د انفلوئنزا د ډلې ناروغي ده اخته شوی دی. د چین حکومت وایي چې دا لومړی ځل دی چې یو انسان په دې ناروغي اخته کیږي، خو د دې ناروغۍ د ډېرې خپرېدا امکانات لږ دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دي چې دا ناروغ د چین په ختیځ کې د ژینجیانګ دی او یو 40 کلن دی. دی د اپریل په 28 په روغتون کې بستر شو او وضعیت یې ښه دی. د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې تر اوسه په ایچ لس ان درې ناروغۍ په بل ځای کې د کوم انسان د اخته کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې د سازمان په وینا په 2014 کال کې د ایچ و ان نه په نوم د مرغانو په ول کې 1648 کسان اخته شول چې 1614 ترې مړه شول. د روسي ځل لپاره دا ناروغي په 2016 او 2018 کلونو کې په چین کې لیدل شوې ده. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپلو څونه اعلان شوی اټومي بټریو کې د یورانیمو د موندل شویو نقشو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلي اندازې د زیاتو غني شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د خپلو دوو جلا راپورونو په اساس ورکړی دی. له دې سره شایي هغه مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شي چې د ایران او د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې پیل شوي دي. په یو راپور کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسي ویلي تهران د هغو اټومي موادو د ذرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی چې د دې هیواد په دریو اټومي بټیو کې د دې ادارې د تفتیش پر مهال موندل شوي دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل دوهم راپور کې اټکل کړی دی چې د ایران د غنی شوي یورانیم زیرمې د اټومي موافقې له ټاکلي اندازې شاوخوا 14 زیاتې دي. وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران د اټومي موافقې د متحد ایالاتونو وتل اعلان کړل، ایران له هغو محدودیتونو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړې چې د 2015 کال په موافقه کې منلې وو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه او نیکی هیله سفیولا ستان اگزایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری د ځوان فکر پروګرام اوریدو ته رابولم. نن د جون لومړی د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د ماشوم ورځ په نوم نمانځل کیږي. د افغانستان لسیزو جګړو دغه طبقه تر بل هر چا د زیانونو خولې ته اچولې ده. په دې سربېره چې د رسمي شمیرو له مخې نږدې 4 میلیونه اکثر افغان ماشومان چې پکې زیاته برخه نجونې دي له تعلیم بې برخې دي، لکونه نورې د کډوالیو، بېوزلیو او دوامداره جنګونو په سبب په سختو شرایطو کې ژوند کوي. په وړو لاسونو او کمزوري وجود دومره درانه کارونه کوي چې ښایي پورا سړی یا ښځې ته تر سره وای ستونزمن وي، لکه د خښتو بټیو کې کار، د قانونو کیندنه، مستریګری او داسې نور. نن د ځوان فکر په دې پروګرام کې په همدغه مسلې باندې غږیږو چې د افغانستان د راتلونکي جوړونکي دغه کهول باندې څه تیریږي، څه ډول ژوند لري. دوه درانه میلمانه لرو، آغلی نعیمه غنی د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ مشره او ښاغلی مجیب الرحمن لحاظ ټولنیز فعال او د اسرا یتیم پالنې بنسټګر او مشر. دوی ته ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې دوی سره خبرې پیل کړو د دوی نظریات وورو، د افغانستان د ماشومانو په اړه باندې یو ځانګړی او مفصل راپور واوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په وینا په افغانستان کې د مهال 4 میلیونه وګړي لومړنی بشري مرسته اړتیا لري چې د دیني مایې زیات ماشومان دي. جګړې او نامنی، بېوزلي، تعلیمي او روغتیایي خدمات ته نه لاسرسی، شاکه کارونه او نور ستونزو د افغان ماشومانو ژوند له کړاوونو ډکړی دی. د امنیتي او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د رواني جګړې د ولسي قربانیانو یوه لویه برخه ماشومان جوړوي. زرګونه نور ماشومان د جګړو له کبله بې سرپرسته شوي او میندې او پلرونه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي. میلیونونه نور بیا په کډوالۍ کې ژوند کوي او یو لوی شمیر افغان ماشومان بیا لزده کړو بیا برخې دي. ګڼو نور افغان ماشومانو ته بیا په تن کې عمر د کورنۍ لپاره د نفقه ګټلو درون پیټي ورفغاړه سوی دي. دلته د ترینکوټ شاراروند سپیدخار په سیمه کې 14 کلن میرویس د کوکنارو په یو کرونده کې د دری نورو ماشومانو او څلور لویانو سره په نیش وهلو بوخت دي. هغه اصلا د ورزګان ولایت د خانکی سیمه وسیدون کی دی، خو جګړو څلور کال کیږي چې له خپل اصلي سیمه څخه کډوال کړی دی. میرویس وای پلارې د مین په یو چاودن کې وژل سو او اوس د یو کسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده.
زه میرویس هم د خانکی سیمه ما اوس رمجوتی په سولک پرتی شینرلی مسکنان یو تل یاره غلی ما په دې سیمه کې نیشو نیش په سلره من ولیدې دا بیا ورته کې شو تل یاره غلی دا نن مدوم نیش دا غد بو مختیا دا چې ټولوی دا کدار مټول کلی دا زو یا دا ډیر لسکال به ما دا لیاره غلی نو خو شینر لڅوک مکتب ولتم په خپل کور سره موالي هغه طالبان باندې ورته لیاره مجرتوی بو چون دا نو مجبوری ټول مجبوری چې مجبور نه ان سره څه کیچ ټولی.
میرویس وای مخ کی پوم ټولګی کوم او اول نمره هم خو کله چې پلاری جګړو تری واخیس او لخپل اصلي سیمه کډوالی تاړسو نو شونځي هم تری پاتیسو ځکه اړسو چې کار وکړي او خپل کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د میرویس ترڅنګ د کوکنارو په دغه کرونده کې څلور نور ماشومان هم چې د جګړو لامل به ځای سوي په نشوهلو بوخ دي. د یوازې د ورزګان او میرویس ستونزه نه ده، بلکې رواني جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ماشومان له ستونزمن برخلیک سره مخ کړي دي. حکمت الله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې وای د جګړو له کبله کورنۍ له خپل سیمې کډه سوي. حکمت الله وای مخ کې په خپل کلی کې شونځي تتلو او تروم ټولګي پرمو درس وای، خو کله چې جګړې زیاتې سوي او د لشکرګا ته راکډه سو نو له بیوزلی اړ دی چې کار وکړي. هغه اوس په لشکرګا کې د خښتو جوړولو کار کوي.
وزه د جګړو چې ډېر د پوجي د چرغنن د تمنه درس وای دي شي مینه دی وای دي موږ غریبي کوروره وست په بازار کې غریبي ونه کې هیڅ وکه ور پین در کې یا له پسې دی ورور خوندې جوړونه موږ ټوله ډوډۍ غواړي. زما خپل پټول ژوند دا یو ارمان چې زل واس خپل کلی ته خپل درس ونځي ته زه د ما ورکم درس وایم زه د ځان سه شی جوړ کوم دا خو ژوند دی چې دې چې درس شی دی نه زه د هیڅ وخت ته خواري نه لیدر کې.
میرویس او حکمت الله دغه ملنونو افغان ماشومان څخه دي چې جګړو کډوالی بیوزلی او سخت حالاتو د ژوند د خواجه تریاخست دي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک میسون وای د امنیتي او ټولنیزو ستونزو لامل د افغان ماشومان وضعیت اندیشمنونکي دي. د دې کمیسون غړي او د ماشومانو د برخې مسول نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو درنه به افغان ماشومان پرې کوي.
جګړې تر ټولو زیات د ښځو او ماشومانو ته ډېر زیاته صدمه رسولې ده او هغه اولین قرباني ماشومان دي. متاسفانه یو ډله هغه ماشومان دي چې د ښوونې او روزنې د بهیر څخه محروم دي. په تیرو کې داسې ویل شوي چې تر 300 نه زیات مکتبونه او ښوونځي د ناامنۍ، د دولت د مخالفینو، د نورو تهدیدونو سره مخامخ دي. دلته دوی خپل اساسي خدمتونه ته نه یوازې ښوونه او روزنه بلکې صحي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د دې نه زیانمنونکي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسون پر دولت هم نیوکه کوي چې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د دې کمیسون غړي او د ماشومانو د برخې مسول ښاغلی ببرکزي وویل چې په جګړو او ناامنۍ سربیره چې په مستقیمه توګه د افغان ماشومانو خوندیتوب ګواښي، جبري ودونه، ځورونې، درانه کارونه، تاوتریخوالی، له ماشومانو ناوړه استفاده، تښتونې او ګڼې نورې ستونزې سته چې د افغان ماشومانو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وای دوی هڅه کوي هغه ماشومان چې د کډوالۍ او نورو ستونزو له کبله ښوونځي ته نسي تللی د محلي ټولګیو په مرسته ورته د زده کړو خوندي چاپېریال جوړ کړي. د دغه وزارت ویاندی نجیبی آرین ازادي راډیو ته ویل چې دغه محلي ټولګي د 15 لک ماشومانو د ځایولو ظرفیت لري.
مونږ په ډیرو ولایتونو کې د صنفونو جوړ کړی دی او مثبت نتیجه مهم تر لاسه کړی. تری په خاص ډول هغه سیمو کې چې ماشوم کورنۍ کډوالي شوې دي او لوي سیمې بلې سیمې ته تللي دي او ماشومان یې نشي کولای چې عمومي ښوونځي او تدوی مراجعه وکړي. دا چې دوی له کورونو څخه ښوونځي لري دي مونږ د استقرار په حالت کې صنفونه لرو، ترڅنګ محلي او الحاقي صنفونه هم لرو چې په بیلابیلو دلایلو لازده کړو لري پاتې ورته د زده کړو زمینه برابره کړو.
خلدی سره د افغانستان د پهونی وزارت چارواکي منی چې په ټول افغانستان کې د جګړو بے وزلی ټولنیز ستونزو او نورو سببونو لکبله 3.1 میلیونه ماشومان لزده کړو به برخې دي.
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو بیا هم خرغلې کولای شي. تاسو هم په دغه پروګرام کې لمک سره خبرې وکړي. 0922255 او 0992 93 540 زموږ شمیرې دي. همدارنګه په آزادي ټکی رادیو سکایپ کې هم لمک سره تماس نیولای شي. را به شو د پروګرام لمړي میلمه سره به خبرې وکړو. اغلی نعیمه غنی د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ مشري، ډیره مننه کوم چې پروګرام ته راغلی. افغان ماشوم یعنی څوک؟ آیا واقعا افغان ماشومان پوهیږي چې ماشوم توپ څه ته وایي، ماشوم توپ څنګه تیریږي؟
نن ډیره مننه از مولا خو هم سلامونه او د دغه ورځ مبارکي هغه ماشومان ته چې د نن زموږ خبرونه اوري. غوی ته وایم تاسو په خبره چې افغان ماشوم څخه دومره به رحمانه ته دغه ماشوم توپ اخیستل شوی دی چې فکر کوم چې مخکې راځي نه دوی ماشوم توپ وکړي. دوی یوه خطا مکیږي چې باید ډوډۍ وګټي یا باید کار وکړي. کله مخکې راپور کې چې مو واوریدل نو د افغان ماشوم د پاره د دوی هغه هویت دومره مجهوله دی چې همیشه باید یو څه وکړي چې ځان ثابت کړي. خپل نه کې چې ځان حق لرم، باید د ډوډۍ لپاره وجنګي کې، باید د دې لپاره وجنګي کې چې هغه په جګړه کې ونه واجل شي، په دې جګړې په سیمه کې ونه وسی. یعنی کله کله دغه ماشومان ماته داسې ښکاري کې لکه یو څوک لکه لویان چې په لار روان یو تر پښو لاندې یو خاشاک ماتیږي او څه فکر نه کوي. د فکر کوم د افغان جګړه کې ماشومان ته په دغه سیمه سترګه کتل کېږي. او متاسفانه چې نن دغه راپور چې ما ورده او دغه سینو راپورونه او د افغان ماشومان وضعیت چې وینو ورځ پر ورځ تکان ورکوونکی دی.
ډیره مننه اغلی غنی. د جنگونو یادونه مو وکړله، د جنگونو زیاتېدو څومره د افغان ماشومان ژوند او راتلونکي تر اغیز لاندې راوستي او څومره خطرونه ورته مخ کړی دي؟
افغانستان متاسفانه اسلام لا جګړو څخه خالی نه و. خو کله چې په یو سیمه کې جګړه تودیږي او هغه زور جګړه اخلي نو د هغې ځای ماشومان د هغه عادي روال د ژوند شته. لکه مثلا سهار تر ماښامه چې کوم کار باندې مصروف دي، یا کوم کار کوي، یا هم هر مصروفیت لري، دا هیڅ غم به برخې پاتې کیږي. دا چې ښوونځي ته ولاړ شي، دا خو ډېر لري خبره ده، یا راحت ژوند ولري. نو بل دوهمه خبر تر ټولو مهمه خبره ده چې دوی ژوند هم له ګواښ سره مخ کیږي. دوی عادي ژوند ته خو نه پرېښودل کېږي، نه پرېښودل کېږي. دوی د ژوند او یا هم د کورنۍ ژوند له ګواښ سره مخ کیږي. او ماشوم یو مجهول آینده لوري ته ځي. او تاسو خو پوهیږئ چې ماشومان دومره دغه تحلیل هم نه لري چې دا جګړه څه څه هوایي والی دا والی زه وژل کېږم. دغوی دپاره جګړه یوازې وحشت او ډار دی، او په ډار او وحشت کې ژوند کول فکر کوم د یو ماشوم لپاره تر ټولو سخترینه ژوند دوی. او د افغان ماشومانو په برخه کې چې تاسو وویل
مهرباني تاسو خبر ته دوام ورکړئ، زه بله پوښتنه وکړم.
بالکل، کله چې یو سیمه کې جګړه زور اخلي نو دلته چې خلونه کې خلک په دې باندې راګيږي، یا هم کله چې مهمینو یو ځای کې یو چاودنه کېږي، یا هم د ماشومانو یو ښوونځي سره دغسې امنیتي خطر پېښېږي، نو په هغه وخت کې تاسو هغه ماشومان وګورئ، هغوی د مالا انسانیت څخه لري او هغه دا چې دوی ژوند کولو ته پرېښودل شي. نو واقعا د افغان ماشومانو دغه وضعیت ډېر کم خلک بهش پاملرنه کوي. د جګړې په ډګر کې یا د جګړې په کرښه کې هیڅوک هم الوه نه ویشي، او ماشومان بچارګان خو هیڅوک هم په پام کې نه نیسي. نو د جګړې په سیمو کې نه فقط په افغانستان کې په ټولو هغه سیمو کې چې متاثر جګړه نړیوال سیمو کې البته مطلب مې دی د ماشوم په حق باندې ډېر برحمانه تېری کېږي او د هغه په ژوند باندې ډېر برحمانه تېری کېږي.
مننه کوم آغلی غنی. ښاغلی مجیب الرحمن لحاظ هم د اوس راسره د ټلیفون په کرښه وصل شو. مننه کوم ښاغلی لحاظ، تاسو د اسرا په نوم د یتیم پالنې بنسټګر او مشر یاستئ. لومړی د تاسو د دغه نوښت په خاطر قدردانی درته وایم. ښاغلی لحاظ، دی اغلی نعیمه غنی نه می وپختل چې افغان ماشوم یعنی څوک غواړم، دغه پختنه لتا سو هم وکړم چې افغان ماشوم یعنی څوک، څه ته ویل کیږي هلته افغان ماشوم؟ ماشوم
ډیره زیاته مننه. لومړی خو له تاسو نه څنګه سپ کور مودان چې تاسو برنامه ته پدغه یو مهم اورز باندې چې په نړیواله کچه باندې ورته توجه کیږي، خو متاسفانه په افغانستان کې لا هم د غستون دی دوم رضیاتی دی سی آن حد قلب یو درنستر گنه ورسه کتل کی گی. افغان ماشوم بغتا کیو ایو لمرای خو هو مونگ دی اسرا پنوم بانده یو تقریبا نشپک کلون رئیسی یو یتیم پالنه یا روزنتون لرو چه تقریبا شوخوا پینزه سال بیختنه لکان و اوس محال تقریبا یو لستن انجونی را سره دی دوی دلتا جوان کهی. افغان ماشوم بغتا کی کزای دا سر واغلم چې د غمونو د دردونو د بی توجهی د محرومیتونو او د هر قسم لپامه غورځونې او د بد برخلیکۍ یا د بی برخلیکۍ یو نمونه ده چې متاسفانه په هیڅ وجه باندې دغه ماشوم ته په افغانستان کې هغه څه په کار ده څه حداقل هغه لومړنۍ توجه هم ورته نه ده سوې. اوس مهال تقریبا په افغانستان کې تر سلور میلیونه ډیر ماشومان هم دا اوس مهال له ګواښ سره مخ دي په بیلابیل توګه باندې. تر شپږ لکو ډیر موږ یتیمان لرو په افغانستان کې. په دې کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس باندې تقریبا تر یو لکو یو لزر زیات موږ په ټوله معنا بې برخلیکه ماشومان درو. بې برخلیکه په دې معنا باندې چې دوی نه پلار نه مور نه ورور نه ماما هیڅوک نه لري، یو بې برخلیکه او یو تور تیارې سره مخ ماشوم ده. په دې کې 3% په کې نجونې دي. داسې دی موږ د کلتور له مخې نه یا دلته اوس مهال د موږ د ټولنیز وضعیت یا د افغانستان د اخلاقیا کرته په کتو سره کسړی وایي چې دا به نو څومره یو بده پدیده ووسي. یو انجلۍ چې بې برخلیکه ووسي، هیڅوک ونه لري او د سړک په سر باندې پاتې ووسي، نو د هغوی په برخلیک په اړه باندې موږ هر قسم تصور کولای شو. نو متاسفانه چې د افغان ماشوم صفت په دې وطن کې تر ډېره پورې هغوی چې دی په همدغه قسم باندې دي.
مننه کوم ښاغلی لحاظ. یتیم پالنه مو په کوم احساس سره پیل کړه؟ څه حالت دې تار کړی چې دغه یو بنسټ او مرکز جوړ کړی او لږ تر لږه تاسو چې یاد کړل دومره شمېر ماشومان وساتئ؟
ستانګزه په پاسل کې خو په انساني توګه باندې موږ چې کله ځان ته د انسان په انسانيت باندې قایلېږو، نو انسانيت بیا همدا ایجاب کوي چې د بل په درد باندې ودرېږو. موږ په ټولنه کې د ماشوم همدغه وضعیت چې مخکې ما بیان کړ، زه هم د یو ژورنالیست په توګه چې په خوا مل رسنۍ سره کار کوم، په بیلابیلو ولایتونو کې مې دغه ټول وضعیت لیدلی او تر هغې وروسته هم دغه یو څه هڅه کړې ده د خپل میرمن سره په ګډه باندې چې وکولې سو دغه وزیت ترسیدگی وکو. او اساسی کی سخوی دا ولد نابستانی زی سید زخپل هم دیوی یتیم خانه روزل سوی ماشوم مم لیوی یتیم خانه نراغلیم سید خپل می هم یو زل یادیگی چی دی پلار لاسم نیولی و دا چی کم دردون من تیر کری ول پسط سنباندیم تیر کری ول هماغ دردون منن دی هر ماشوم پسی رکی دیدن. نو وم پا تیلا چی اگه دی خپل توان پا حد بانده وکا ولی سو ماشومانو ترسیدگی وکو چی لله الحمد وسکا ولی سو دلتا تقریبا 55 شپېته تنه الکان او نجونو په خاطر باندې د ژوند او د زده کړو یو ډېر ښه زمینه برابر شي. دوی په خصوصي ښوونځي کې زده کړې کوي، دوی په خپل ځان کې یو کمپیوټر لیب لري، دوی د خپل ځان په خاطر کتابتون لري، د سپورت استاد لري، سپورت کوي او د دې ترڅنګ د دیني زده کړو په خاطر باندې ځانګړی استاد لري چې لنیکه مرغه د خپل ښوونځي تر ټولو اغلایق زده کوونکي همدغه دي. کمیت بدل تدریس زیات کم وي، خو په کیفیت باندې ډېر زیات توجه کیږي او د کمیت د ټیټوالي علت هم دا چې موږ نه ډونر لرو نه لچانه کوم فند اخیستی ده نه حکومت دغه راز مالی ملاتړ کړی ده چې د ماشومانو په خاطر یو ښه زمینه برابره سي. د ملګرو دوستانو او د خیر غوښتونکو انسانانو هم په هیواد کې دننه او هم له هیواده بهر د افغانانو او د غیر افغانانو هغه کمې باکیفیته مرستې پایله کې موږ توانیدلی چې دغه ماشومانو ته دا زمینه برابره کړو.
مننه کوم ښاغلی لحاظ، تاسو او غلی غنی نعیمه غنی پلان کې پاتې شئ، ځینې اوریدونکي به راواخلو چې د هغوی نظریات څه دي و به ورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ له کوم ځایه مو زنګ راوهلی دی؟ نن د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې د ځوان فکر په پروګرام کې غږیږو. د ځوان فکر د پروګرام سره د تماس لپاره تاسو په 0800 202 555 او 0909 203 540 باندې تماس ولې شي. همدارنګه په ازادي ټکی رادیو چې زموږ د سکایپ ادرس ده کولای شي چې زنګ راوهي او ریدونکو لرو مهرباني وکړئ څوک یاست او لکم زای مو زنګ راوهلې دې څه نظر لرې مهرباني. مخ تاسو راګورو مهرباني.
صحیح
فکر کوم تاسو زموږ کاوري لطفا خبرې وکړئ کنه بل اوریدونکو به راوخلو مهرباني وکړئ. ها فکر کوم چې ستونزه ده په هر صورت. ها ها مهرباني وکړئ تاسو خبرې وکړئ مهرباني موږ مخه غاورو.
سلام علیکم. السلام علیکم سپیولا ستنګ زای صاحب زما غږ درچی
او وس صحیح شو راځي مننه. وعلیکم السلام مهرباني وکړئ.
کشمیر خان زرملوالی د خیبر پښتونخوا هریپور نه می اړیکه نیولې ده تاسو ته او ریدونکو ته وګړو ملمنو ته سلامونه او نه کیلی وړاندې کوم. ستنګ زای صاحب په ډیره بخښنه سره د بهرنی شمیرم کله کله تکراروي
اتمنه که زه به هم دا اوس وایم 0000 دوویشت یولس څلیرویشت شپږ صفر یو او 0000 دوویشت یولس څلیرویشت پنځه صفر یو دا زموږ بهرنی شمیرې دي. کولی شي په همدغو شمیرو هم راته زنګ ووایې که له هیواد بهر زنګ راوایي. ښه اوس مهرباني
مننه. د ما خو دغه کوم د ځوان فکر پروګرام چې ده دا ډېر یقینا معلوماتي ډېره خلک ډېره غټه ګټه اخلي. نو دغه ماشومان چې دي لکه څنګه چې په داخل د هیواد کې داسې سره خوار او زار دي ماشومان دلته په کډوالم داسې دي اکثره بیچارهګان داسې ماشومان دي چې هغه یا کبال ټولې یا مثلا د خښتو په بټوي کې کارونه کوي. ډېر عمر کسانې مثلا هغه ډېر سخت کارونه کوي. یو خبره دا ده او بل مجیب رحمان لحاظ صاحب څخه دغه پوښتنه کوم چې دغه د تاسې د یتیمانو چې سرپرستي کوي یا په دې چې د یتیمانو ته هرپوي زده کړې هم په پام کې لري او ښه نه ورته لري. یو پوښتنه دا ده او بله لنډه پوښتنه دا ده چې هر هغه ماشومان چې هغه په رسنیو کې مثلا داسې تصویرونه ګوري چې هغه د تاوتریخوالي یا مثلا د جنګ ده ورهلته کول ویني آیا د دوی په دغه
ژوندی اوسې یا اوریدونکو بل امر اخلو بیا به ورشو بیرته میلمنو ته مهرباني وکړئ خپل نوم واخلي او نظر مراته ووایي.
مننه جناب استاذ زاسو سلامونه تاسو ته فضل الهدی ورداګ میلمنو ته وړاندې کوم. نو د مجید رحمان صاحب نن پوښتنه او سوال دغه دی چې د ټولنه څه کولای شي چې ټولنه خلک څه وکړي باندې ماشوم ته.
فکر کوم دا ټلیفونم قط شو. پر صورت لنډه پوښتنه وکړله ښاغلی لحاظ. لومړی برا شو بیرته ستاسو نه به پوښتنه وکړو. اوریدونکو هم دوه درې مسایل یاد کړل، دا چې حرفوي زده کړې هم تاسو ورکوئ دغو ماشومانو ته چې سرپرستی یې کوئ، او بل دا چې ټولنه باید څه وکړي. زه غواړم همدغه پوښتنه له تاسو وکړم، بیا به وروسته نور مسایل هم یاد کړو مهرباني.
ډېر زیاته مننه جناب ستانک زای صاحب دوستانو له ګډون نه او دا چې اوري برنامې کې را سره دي. ډېر زیاته مننه کوم. هو موږ لومړی د حرفوي زده کړو برخه ته کراسو. موږ غواړو د ماشومانو لپاره دلته د ژوند یوه داسې زمینه برابره ووسي چې کله له دې ځایه فارغېږي دوی نه یوازې په تعلیمي لحاظ باندې بلکې د کسب او کار په لحاظ باندې په خپلو پښو باندې ولاړ ځوانان ووسي تر څو د بل چا د اوږو بار نه ووسي او غیر له دې نه چې دوی په تعلیمي او تحصیلي لحاظ باندې وکولی سی یو دنده وسولری په حرفوی لحاظ باندې هم وتوانیږي. خو د موږ په تفاوت سره د ماشومانو لپاره د زده کړو په برخه د حرفوی زده کړو په برخه کې موږ ډېر فکر پدې نه کوو چې کوم چې مرواجه حرفوی زده کړې دي لکه نجاري ورباندې کوي، خیاطي ورباندې کوي، ویلډنګکاري ورباندې کوي، برقي او بل درانه کارونه ورباندې کوي. تر ډېره پورې د موږ هڅه دا ده چې دوی مسلکي تخنیکي زده کړې وکړي، لکه بېلګې په توګه د موبایل جوړونې په برخه کې یا د کمپیوټر په برخه کې، چې په وروستیو کې موږ په یو بورډ لرو، په دغه بورډ کې موږ په لویه کچه باندې مطالعه ورباندې کوو چې څنګه کېدلی په نوره نړۍ کې دغه ماشومان څنګه روزل کېږي یا څنګه دوی فن کېږي. موږ اوس مهال د دوی لپاره یو پروګرام لرو دا چې په افغانستان کې دغه کوم قیمتي کاڼي یا ډبرې چې دي له دونه غمی جوړیږي، دغه غمیو د جوړولو چې د ګوتمۍ په توګه د لاکټ په توګه په بېلابېلو برخو کې دغه ماشومانو ته د شپاړس کلۍ نه وروسته په نړیواله کچه باندې معیار ټاکل شوی چې دوی کولی شي تر هغې وروسته په دغه ماشینونو باندې کار وکړي. موږ هم اوس نوی دغه برنامه تر لاس لاندې لرو چې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به تطبیق کړو. موږ ماشومان بدل تا دی غمیو په جوړونه کې کار وکي، ګوتمۍ به جوړ کی، ګوتې به جوړ کی، او لاکټونه او نورو دغه زینتی و شایانو که به استفاده تی وچی و بازار تا بیورندی که چه دقا کسی دوی دل تزده که دی دی نورست دوی که ولی سی پا هم مارکیت و هم بازار که پا آسان باندی پا لوڑ اقتیبت باندی خست تر لاسک للی سی، یعنی خواه آیدات ولری نو دا انشالله سی من پا نظر که ورته لرو. او بل خبر دقا بل دوست وقت للا چه طولنه پا دی برخه که سه مسئولیت لری یا سکه ولی سی اساسی کسی دلتا یو طولنیز مسئولیت دا من کچیری طولنیز مسئولیت په دغه خپل کولنه کې څنګه چې انسان یو اجتماعي مخلوق ده، بغیر له اجتماع نه ژوند نشي کولای، که اجتماع آرامه ولا نو یعنی ټولنه آرامه ولا کورنۍ یو فرد آرامېدلی شي، که چیرې ټولنه آرامه نه ولا نو کورنۍ او فرد هم نشي آرامېدلی. بویه که هر مهال که چیرې موږ خپل آرامش غواړو لازمه ده موږ ټولنیز مسؤلیت لرو چې په خپل ټولنه کې د خپل توان په کچه باندې لاس سره ورکړو او د نورو په غم او درد باندې حقیقت شریک سو، لکه خپل غم او درد احساسوي او وینوي. کچېره ټولنه په واقعي لحاظ باندې خپل همدغه مسؤلیت ادا کړي، نه به ستونزه دا پیدا شي چې دغه بی یتیم ماشومان یا هغوی ماشومان چې بی سرپرسته دي په هم به په اقتصادي لحاظ باندې وروسته پاتې کیږي، نه به په تربیوي لحاظ باندې او نه به هم په تعلیمي لحاظ باندې. اساسي هغه ستونزې چې موږ نن ورسره په ټولنه کې مخ یو، هغه د تعلیم او د تربیې نشتون ده. کچېرې ټولنیز مسؤلیت احساس کړو او لاس په کار شو نو دغه ستونزه به اواره شوې اوسي او سبا به مشکل ونه لري.
مننه لحاظ صاحب، تاسو پاتې شئ وروسته به بیا هم خبرې وکړو. نعیمه غني صاحب، زه غواړم له تاسو وپوښتم د ماشوم د ادبیاتو په بنسټ کې د ماشومانو د وضعیت د ښهوالي لپاره دا چې هغوی له هغه ماشومتوبه د یو ښه ژوند تمې ورسره وي او هڅې یې په هماغه شکل باندې وکړي، څه کارونه شوي دي تر اوسه پورې؟
ډېره مننه. لکه الحاظ صاحب چې وویل، موږ تاسو ټول یو ټولنیز مسؤلیت لرو چې ماشومان لپاره یا د خپل هېواد د ښه راتلونکي لپاره یا د بشریت د ښه راتلونکي لپاره باید هلې ځلې وکړو. همدغسې د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ هم درې کاله مخکې هم دې نیت او موخه جوړ شوی دی. د ماشوم ادبیاتو بنسټ لکه څنګه چې له نوم څخه ښکاري د ادبیاتو په برخه کې کار کوي. نو زموږ کارونه یوازې د کتاب او د کتاب لیکلو او چاپول او په دې برخه کې متمرکز دي. موږ د دې کلونو کې ماشومان لپاره 50 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په دې کتابونو کې موږ هڅه کړې ده د ماشومان لپاره هغه څه چې د ماشوم د روزنې لپاره اړین دي هغه څه په کې ځای په ځای کړو او ماشومانو ته یې ورسوو. دا کتابونه د افغانستان په شپږو ژبو باندې دي چې ډېرې په پښتو او دري دي، او په څلورو نورو ژبو باندې هم کتابونه لرو. په دې کتابونو کې لکه مخکې مې چې وویل بېلابېل موضوعات راخیستل شوي دي. د ماشوم په سویه ساینسي موضوعات دي، یا د عمر سره سم د ټولنیز چلند او دغسې هغه موضوعات چې د ماشوم د خپل ټولنې سره یا د خپل چاپېریال سره څنګه په سوله او په توافق کې ژوند کولی شي او څنګه رالویدلی شي او څنګه کولی شي چې یو مفید او ګټور انسان واوسي، موږ په دې برخه کې کار کړی دی. او دغه کتابونه یوه برخه یې وبایم چې ډېره زیاته برخه یې وړیا ویشل شوې ده. ډېر کم کتابونه یې دي چې هغه موږ غواړو چې خاص شي، کړو البته د بنسټ هغه مصارف باید پرې پوره شي او بنسټ په پښو سره ودرېږي. نو زموږ کارونه په دې برخه کې متمرکز دي.
مننه کوم ښاغلی لیاز، غواړم له تاسو وپوښتم چې د افغانستان راتلونکی نسل او راتلونکي خټوله په همدغو ماشومانو چې اوس دی تړلې ده، څه فکر کوي د تاسو په شان ټولنې او همدارنګه نور لوی بنسټونه او ان جی اوګانې او خیریه موسسې چې دي، مثلا سیف د چلډرن دی، یونیسف دی، ځینې نور بنسټونه دي چې په دې برخه کې کار کوي، فکر کوي چې دوی هر افغان ماشوم ته رسیدگی کولای شي که څنګه، یعنی په څه شکل باندې باید ورسیږي هغوی ته؟
ډېره مننه ستنیزی صاحب، متاسفانه موږ مخکې یادونه وکړله چې همدا اوس تقریبا 650,000 شاوخوا موږ یتیمان په افغانستان کې لرو. په دې کې تر 300,000 زیات ماشومان په ټوله معنا باندې بې برخلیکه دي. خو اوس مهال په افغانستان کې د افغانستان حکومت او خصوصي سکتور تقریبا شاوخوا تر 600,000 پورې، تر دې کم 400,000 یوازې په خود دولتي نهادونو کې چې د روزنتون په نوم باندې دوی د پرورشګاوي بولي په دوه کې ستدي، او تر دې ور اخواته دي خصوصي سکتور سره دي. په ټول افغانستان کې مونږه 28 دولتي او متبقي په خصوصي سکتور دغه ځینې سنټرونه یا مرکزونه ورته لرو چې شپږ زره چې 600,000 شاوخوا ټول ماشومان په دې کې تر روزنې لاندې دي، تر پانل لاندې دي. متبقي ټول ماشومان پاتې دي، دوی ته رسیدګي، دوی ته دوی لاسنیوي، دوی ته توجه، دوی ته پاملرنه. دا یو ډېره اساسي موضوع ده. من فکر دا سکه او کچيري دي ماشومانو ته رسیدګي ونيسي، د دوی په اړه باندې فکر ونيسي، دوی ته یو خپالسي سازنسي او هغه تطبیق نسي، عملي نسي، او حکومت په دې کې تر ټولو ډیر رول ادا نکي، ټولیز مسؤلیت پکې ادا نسي. کومه جګړه سره چې موږ مخ یو، دا جګړه په همدي شکل باندې لا پسې راځيږي، ځکه چې سن مواد سن توکي به ورته زیاتېږي. همدا اوس په جګړه کې له ډېر هغو خلکو نه استفاده کیږي چې هغه پرون همدغه راز به برخلي کول، هغه ته خمروزنه نه ورکول شوی، هغه خسي واد نه لري، هغه تعلیمي ستونزې درلودلې، نن په یو ډېر اساني باندې اقتصادي ستونزې هم لري، په فکری لحاظ باندې هم هغه روزل شوی نه دي. نو دوی جګړه ته هم مخه کوي، له دوی نه د مخدراتو کو په قاچاق کې هم استفاده کوي، له دوی نه پټیر نور او ناوړو پدیدو کې استفاده کیږي، ان ترجنسي مسایل پورې له دغه ماشومانو نه، له الکانو لنجونو نه، له دوی نه استفاده کیږي. پاکستان یې سب اصلي کیسه بدلته ده. موږ تراژيدي یوازې جنازه بولو، یا د اګرې پر سر باندې کله ولار شو یو جنازه سره ولار شو، یو د خلکو سره ولار شي، فکر کوو چې دلته د یو تن یا د یو جسد په خخولو سره یو تراژيدي ولا او هغه موږ خخ کړله. متاسفانه چې تراژيدي هم دغه محل پیلېږي، په هر ورځ په جګړه کې سیمون په لزګونو کسان له لاس ورکول، دوی نه کا یو کم فیصدي موږ بولو چې دوی ودونه کړی وو چې لغوی نه بچان پاتې وو، چې نو هماغه هم یو ستره تراژيدي په دې وطن کې. کله چې یو څوک خختي تراژيدي ورسره خخیږي، نه تراژيدي شروع کیږي، دلته و مور بورکیږي، دلته و خځه کندکیږي، دلته سو بچان لکیمانیږي، او ټولنیز وضعیت محکمه ورته اشاره وکړه، متاسفانه چې ادا کیږي نه. حکومتي امکانات، شرایط او توجه په هغه شکل چې په کار به هغه ستدینه، د جګړې له امله په دې رسیمو کې د حکومت هم فعالیت نشي کولای چې هغه ته دیولار شي، هغه ته دغه زمينه برابر کړي. هغوی چې د افغانستان د حکومت سره مخالفین دي او په مقابل کې ولر دي، هر ورځ هم دغه پدیده د دوی له خوانه لازیاتیږي، دلته هر ورځ نه نوی ماشومان یتیمانوي، د ساتنې خو یو ځل نه مسؤلیت لري، نه څه کوي ور باندې، بلکې په مقابل کې لا هم لګیا ده دغه لخر لا پسې زیاتوي. کچيري دا په همدي شکل باندې روان ووسی، توجه ورته ونسی، یعنی ویره دا موجوده ده چې موږ به یو روخانه راتلونکی په ډیره اسانۍ سره ونه لرو، بلکې یو ډیر بد او ویرونکی سبب ولرو.
مننه اغلی نعیمه غنی، لکه څنګه چې ویل کیږي ښه راتلونکی په مطالعه، په کتابونو، په دغه باندې تړلې ده، او د فکری تحول لپاره هم مطالعه مهمه ګڼل کیږي، خصوصا کتابونه او چرونه چې ورکول کیږي. فکر کوي د افغان ماشومانو د دغه فکری تحول لپاره کافی کار شوی او کیږي که څنګه، او شوی کارونه څنګه ارزوي چې دوی په دې فکر کې پاتې نشي چې زمونږ برخلیک هم داده او همداسې باید غریب پاتې شو، او تر پای هم دغسې شاقه کارونه باید وکړو، او فکر هم په همدغه شکل باندې وي، تحول ممکن دی که څنګه؟
بله، شکه چې ماشومان ته په دې ورسته کې کار شوی دی، ماشوم ادبیات په برخه کې، یا ماشومان ته د کتاب یا د فکر ورکول په برخه کې کار شوی دی. بلا بل ټولنې لګیا دي په ورخه کې کتابونه چاپیږي ماشومان ته رسول کیږي خو کافی نه دی د ماشومان لپاره هغه یو هغه د هر ماشوم لپاره یو کتاب حداقل هر ماشوم ته باید یو ښوونځي کتابونه ورهاخوا یو کتاب ورسیږي موږ تاسو وینو چې موږ اکثره ماشومان تر اوسه پورې سواد ته لاسرسی نه لري زده کړې نه لري او یا ښوونځي ته تلی نه شي نو کتاب هغوی دپاره لرې خبره ده او یا هم هغوی د دې دپاره چې کتاب ولولي دغه وخت نه لري دوی باید شاقه کارونه وکړي یا ډوډۍ وګټي نو د کتاب او د ماشوم تر اوسه پورې هغه اړیکه چې په نوره نړۍ کې دا د ماشوم د افغان ماشوم او د کتاب اړیکه هغه څه ساده شوې نه ده او یا هم په لومړیتوب کې نه ده د کتاب او د ماشوم اړیکه او دا خبره شته چې اوس لکه تاسو چې ویل د فکر ورکولو دپاره ځینې کتابونه لیکل کېږي هغه ماشومانو ته ورسول کېږي باید ډېر څوره هم دغه راتلونکي ترسیم نه کړم چې هېڅ هم نه کېږي خو کار ډېر کار ته اړتیا ده او منسجم کار ته اړتیا ده چې بېلابېلې ټولنې او حکومت او همدارنګه غیر حکومتي ټولنې باید سره یو ځای لاس ورکړو او په دې برخه کې کار وشي تر څو چې له یوې خوا ماشومانو ته کتاب ورسول شي او له بلې خوا ماشومان له ماشومان د زده کړې زمینه برابره شي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هر ماشوم ښوونځي ته ولار شي که چې ماشوم ښوونځي ته ولار شي بیا ورسته دغه کتاب لومړیتوب او دا چې کتاب د ماشوم لومړیتوب وګرځي په دې برخه کې باید فکر وشي
مننه کوم اغلی غنی او خغلی لحاظ زه غواړم دا پوښتنه له دواړو کوم د دې ترڅنګ چې موږ په بیوزلو ماشومان او په لکونو او کسانو غږیږو چې غریبان دي بیوزله دي او د کډوالۍ او جنگونو په خاطر باندې سخت شرایط لري د دې ترڅنګ په افغانستان کې ګڼې داسې بډای کورنۍ هم شته چې ماشومان لري او ځینې دغه ماشومان اوس د ټولنیزو شبکو د انټرنیټ او ټکنالوژي په پرمختګ سره په ګیمونو راغلي دي د دې پر ځای چې سبقونه سم وایي دوی اکثر په موبایلونو په لپټاپونو په ټابلیټونو باندې لګیاوي ګیم وایي حتی د لویانو سره په آنلاین شکل باندې ګیم وایي مثلا زه څه وخت مخکې تللی وم په کابل کې مې ولیدل چې ماشوم پبجي وایي او لاغه خو یو سړی چې د خای د پلار په عمر باندې وي له د سره آنلاین ګیم وایي او له د سره خبرې هم کوي د دې ترڅنګ چې ګیم وایي څه فکر کوي کدغه برخه ته جدي پاملرنه ونه شي په افغانستان کې چې تر اوسه پورې نه ده شوی ډیره د افغانستان د ماشومان راتلونکي تاسو څنګه ارزوي خغلې له لحاظ
ډیر زیات مننه متاسفانه چې په ورستۍ کې په دې اړه باندې تاسو باندې د اټرای ادارې غو ریپورټونه لیست یو جنرال سینې گزارش کړی ول چې د افغانستان د اټرای ادارې په غنل لري دغه امکانات نه لري چې دغه ګیم مخنیوي د افغانستان کې وکول شي کسام سو مخکې ځله وازس ول چې دغه ګیم په افغانستان کې بنديږي نه یوازې دا بلکې ډیر نور داسې مسائل دي چې په اصل کې فکری مرکزونو ته ماشومان ته د روزنیزو برنامو د چمتو کولو هم د ټکنالوژیک لحاظ باندې او هم په فزیکی لحاظ باندې د ډیر زیاته توجه په کار ده چې متاسفانه په افغانستان کې نشته ده کچېری مونږ دلته د خپل ماشومان په خاطر باندې هغه دوستان مونږ چې دلته دوی په سفیرونو کې او یا دوی په اپسونو کې او په بیلابیلو برخو کې کار کوي دوی وته ونیږي د افغان ماشوم ارتیا د هغه ذوق او د هغه لجبي او د هغه وضعیت په کتو سره دغه سره تحلیل کړئ سو او دوی ته په یو داسې برنامه او پروګرامونه وړاندې کو چې هغه ورته په بدیل توګه باندې پاتې شي مونږ نه خپل بدیل لرو او نه مقابل یا هغه برنامه چې دوی عملا استفاده ورنکوي د هغه هم بندش غواړو او امکانات هم ورته نه لرو د دې ترڅنګ چې په کار ده چې خپل د افغانستان حکومت او د مونږ د مخابراتو د وزارت د پزنګړی تو د جاترای اداره او د پوهنې وزارت په دې اړه باندې ځانګړي برنامه باید د ماشومان لپاره په روزنیز لحاظ باندې ولري چې د ماشوم هغه د لوبو یا د ساتیرۍ او د خوشحالۍ تند هم ور باندې خړوبتي او په فکری لحاظ باندې هم د یو مثبت پیغام ولیکدوي کچېره په دا شکل باندې نو وسی ز فکر کوم چې مونږ به په ستونزو سره مخ اوسو او یوازې د ګیم بندش دغه پابجي کته هم په نړیواله کچه باندې یو خطرناک او مضر ګیم تمام شوی ده په افغانستان کې لا ډیر مضر ده نو دا به یو ستونزمنه موضوع وسی
اغلی نایمه غنی زغوالم له تاسو هم دغه پښتنه وکم چې خای داسې ماشومان مکتلی وي څه فکر کوي څومره تاثیر کوي دغه سې ماشومان او ظلمکیانو په ژوند باندې او د دوی راتلونکي به څه ډول وي کوم دغه سې په ګیمونو باندې دوی روغ دی پاتې وي
بالکل دا یو حقیقت دی چې افغانستان ټیکنالوژي راغلی ده، خو له هغې سره هغه خپل کلتور هم موږ نه لرو. دغه سې ګټه ترې اخلو چې داسې ماشومان دي چې 2 ساعته متواتر ناست وي او په ټلیفون باندې یا په هر هغه وسیله چې دا په هغې باندې د ګیم لوبې کوي، او ستاسو په خبره چې دی حتی د نورو خلکو سره هم اړیکه چول، د خپله اړیکه هم معلومه ده چې سالم به وي هغه کس څوک دی چا سره مثلا ماشوم په اړیکه کې دی. دوهمه خبر ده چې دغه عموما هغه کسان دي چې تقریبا کورنۍ مثلا په ښه وضعیت کې دي چې دغه ټلیفون ته لاسرسی لري او ګیم کوي، نو زه وایم چې دغلته کورنۍ ته هم یو مسؤلیت متوجه کېږي، او مسؤلیت دا دی چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید ترین شي. دا چې موږ تاسو په دغه نړۍ کې چې اوسه دلته ماشوم په یو خپل سر نه رالویږي، باید کورنۍ ډېر زیات مسؤلیتونه ومني د یو ماشوم په لویولو کې. نو په افغانستان کې دغه ستونزه هم شته چې زموږ کورنۍ د ماشوم هغه کلیوالي رالویونه کوو، تر هغه چې باید په کلیو کې موږ تاسو پخوا رالوی شوي، یا مثلا پخوانۍ زمانو کې سره که ماشومان رالویدل هماغه سي په هماغه دودي سیستم مخته ځو. اوس کله چې دغه چالشونه را پیدا شوي دي، نو د ماشومانو روزنه کې هم باید لویان د نویو ننګونو سره مخ دي او نویو تاکتیکونو څخه کار واخلي. کورنۍ باید په دې برخه کې کوشش وکړي چې ماشوم څه وخت درس ووایي، څه وخت ګیم وکړي، کوم ګیم وکړي، او یا مثلا څه شی ده ګټور دي، څه ورته نه دي، څه وخت ټلیفون ولري، څومره وخت تلویزیون وګوري. دا شان دي چې متاسفانه زموږ په ټولنه کې هیڅ ورته پام نه کوي کېږي، او کله چې کورنۍ ماشومان لري که کله ماشومان بوخت وي، د دوی لپاره دا خبره ده چې ماشومان یې آرام دي او بوخت دي. او لکه مخکې مو چې وویل، بالکل دا یو ناورین هم کېدلی شي کله چې ماشومان ټوله ورځ په دغه شیانو باندې بوخت واوسیږي، د هغوی په اعصابو باندې څومره فشار ده، چې په هغوی باندې څومره تاثیر کوي، هغوی څومره بېکاره او پرته له کوم هدف څخه هماغسې راحت روږدي کېږي، او یوازې غواړي چې ډوډۍ وخوري او ټلیفون سره مصروف اوسي. دا بیا پراتون کې نسل په یعنی شاید شل کاله وروسته موږ په دې باندې پوه شو چې موږ څومره په دې برخه کې اشتباهات کړي دي.
مننه کوم آغلی غنی. مخکې له دې چې ورستې برخه ته راشو، ځینې اوریدونکو به راواخلو د ازادي راډیو ځینې اوریدونکو موږ ته زنګونه راوي، البته د ځوان فکر په پروګرام کې له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ په 0822-55-09-2-3-540 باندې کولای شي مکته زنګ راوي. په سکایپ کې هم که انټرنیټ مو سم وي ازادي ټکی رادیو باندې زنګ راوهلی شي. اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ څوک او څه نظر لري. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ د ځوان فکر پروګرام چې د ماشوم د ورځې په اړه مو پکې خبرې وکړې او کوي څه وایي؟
منګه خدا خبرې وایو او دې وینو، حتی ماشومان ټول وینو، خو هغه ماشومان چې څوک د وکیلانو زمونی یا د والیانو زمونی یا د وزیرانو زمونی یا د لوی پولو چارواکو زمونی، هغوی په درس هم مخکې دي، هغوی انګلیسي کې هم مخکې دي، د هغوی مزیر چرچیر د هر څه نه په قلم و کتابچه مخکې دي روان دي، ښه ژوند یې جوړ ده. اما یو لکه ماشومان دي، موږ هغه دي چې هغه د خرکارانو زمونې، هغه د پهلوانانو زمونې، هغه د نانبایانو زمونې، هغه بمبارۍ لاندې تښتېدي دي، دي هلته سرپناوی نه لري، هغه نو خو هرو زار دي، هغو ته بله هیله نوره نشته د غیره د خدای له هیله نه چې خدای ته توبه وباسي، خدای اسمال قبول کړي، د چارواکو نه محروم پاتې دي. وسلام پیسلام.
مننه کوم. یو بل اوریدونکی هم راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه مو زنګ راوالی دی؟ فکر کوم د دوی ټلیفون هم بند شو. تاسو د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام تاسو غواګیاست، مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راواله. او مننه ستاسو غږ راځي، کوم لږ ځای ته تغییر ورکړئ چې غږ مو جوړ دی سم بشي. ښه، اوس کوم ځای سم وي خبرې وکړئ، مهرباني. نه، فکر کوم ستاسو غږ مشکل لري. بل اوریدونکو برا واخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای مو زنګ راواله.
سلام علیکم استانیک زیت تا تا سلام او آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. احمد حمدر تر سره پاړی کا کیند لغمان.
ښه مهرباني وکي د ماشومان په اړه باندې چې د افغانستان راتلونکي ور باندې تړلې دي څه وایي دی وفان صفه
راتلونکي استانیک زیت دا ډیر غټ مشکل دا افغانانو تکانه مونږ لرونه خو لرونه هم باندې ارمان لاړل او مونږ هم باندې ارمان سپینګیری شو او به چې ماشومان ته نور خلک کار وکړي بس دغه مې هغه د ځنه ځکه چې دا به ډېره بده دومره افغانانو مشرانو کشرانو په شتون کښې دا ماشومان داسې مونږ نه خوار وزار په ګولۍ کله سوري کله مونږ او تاسو داسې پېښې ولیدلې ستانیک یو ساعت ماشوم هم په ګولۍ لګېدلی ده د مور په خېټه کښې حتی چې دنیا یې نه ده لیدلې خو د مونږ له لاسه په ګولۍ لګېدلی ده که نه نو باید چې مونږ به تاسې ډېره توجه ماشومانو
مننه کوم. بل اورېدونکی هم راخلو بیا به وروسته ورشو خپل مېلمه ته مهرباني وکړئ څوک یې او له کوم ځایه مو زنګ راوهلی. مننه ژوندي اوسئ مهرباني وکړئ.
دغه نظر د ماشومان خو ډېر دغه د
فکر کوم نن ټلیفونونو کې څه ستونزه ده نو خیر را به شو بیرته د اغلې نعیمه غنی په لور. اغلې غنی زه غواړم وپوښتم چې د ماشومانو لپاره افغان دولت خو په قوانینو کې هم هڅې کړې دي ولسي جرګې قانون تصویب کړی او توشیح شوی هم دی فکر کوي واقعا ښه تطبیقیږي که څنګه ځکه چې که ښه تطبیقېده ستونزې به کمې شوې وای مګر برعکس کال په کال په ناخوالو کې د ناخوالو شمېرې زیاتېږي هغه ماشومان چې مري یا هم بې وزلي او شاقه کارونو ته مخه کوي د هغو شمېر زیاتېږي نه کمېږي ولې؟
متاسفانه یا په بښنې سره چې په افغانستان کې جګړه ده او په جګړه کې هېڅ قانون هم یوازې جګړې قانون تطبیقېږي او بل هېڅ قانون هم هلته تطبیقېږي. که قوانینو ته وګورو واقعا چې دومره څه پکې شته چې مثلا یا افغان ماشوم یا هم مګر کله چې جګړه پیل کېږي هلته به هېڅ قانون هم نه ټینګ نه دی او تاسو که وګورئ لکه مخکې چې ورور وویل چې داسې ماشومان وو چې هغه لا نړۍ ته نه وو راغلي هغوی په مرمۍ باندې سوري شول نو کوم قانون موږ ته اجازه را کوي چې دا کار وکړو؟ یوازې جګړې قانون دی چې دا اجازه پکې شته ده چې هر څه موږ کولی شو له هغې سره وکړو او تر څو چې په افغانستان کې د جګړې قانون ته د پای ټکی کېنښودل شي او جګړه ونه درول شي او دغه دلایل ورته ونه ویل شي چې دغه جګړه نور چې په افغانستان خلک دې فکر ونه کړي چې دغه جګړه چې کوي د چا په ګټه ده او څومره موږ ګټه ترې اخلو خپل افغانان څومره دېنه ګټه اخلو تر څو چې په دې اړه فکر ونه شي فکر کوم چې هر څومره ښه قوانین ولرو موږ به د افغان ماشومانو ژوند پکې خوندي نه شو کړی.
مننه کوم آغلی غنی له تاسو نه به د وروستۍ مسلې په توګه باندې ستاسو پیغام واورم چې د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ د مشرې او فعالې په توګه باندې غواړئ څه پیغام ولرئ د افغان ماشومانو لپاره چې راتلونکی پرې تړلی ده؟
دا وایم چې لطفا ماشومانو سره مو مهربانه چلند وکړئ. مهربانه چلند په دې معنا چې هغوی پرېږدي چې ښوونځي ته ولاړ شي خصوصا نجونې پرېږدي چې ښوونځي ته ولاړ شي د هغوی دپاره کتاب واخلئ هغوی سره کتاب ولولئ هغوی ته د خپل ژوند د تجربو په اړه د ماشومانو ژبه کیسې ورسره وکړئ هغوی ته دغه جرأت ورکړئ چې د خپل زړه نه وغږېږي هغوی مجلسونو کې په هغوی تحقیروئ مه دغه ساده ساده شیان چې موږ تاسو په کورنیو کښې مراعت کړو نن زموږ به ټولنې ته سالم کسان بدلېږي چې په ټولنه کښې تصمیم نه چې څنګه پرمخ ماشومانو ته هم دا وایم چې لطفا له کتاب سره او له زده کړې سره خپله مینه او دوستي پیل کړئ او ورته لرئ ورسره نو هغه ورسره وساتئ.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د ځوان فکر درنو مینوالو مننه کوم چې تر دې دمه مو دغه پروګرام واورید. له اغلی نعیمه غنی مننه کوم د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ رئیس اومدارنګ خغلی مجیب الرحمن لیاس چې ټولنیز فعال او د اسرا یتیم پالنې بنسټګر او مشر دی او په دغه پروګرام کې له موږ سره خبرې وکړې. کور مو ودان درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې د ازادي راډیو ځوان فکر پروګرام مو واورید. کولی شئ دغه پروګرام د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ، او د ماشومانو په اړه باندې د درنو میلمنو اوریدونکو غږونه او نظریات دوباره خپریږي. د افغان ماشومانو په اړه باندې مو دغه پروګرام په پوره توګه باندې واورید. په دغه پروګرام کې مهم مسایل دا و چې شاوخوا 4 میلیونه افغان ماشومان چې پکې له 80% زیات نجونې دي، د کډوالیو، بېوزلیو او دوامدار جنګونو په سبب په سختو شرایطو کې ژوند کوي، له تعلیمه بې برخې دي او سخت شاقه کارونه کوي، له هغې ډلې د خښتو بټیو کې کار، د قانونو کیندنه، مستریګري او داسې نور. خو د پروګرام د میلمنو په خبره باندې چې ځینې هڅې روانې دي، له هغې ډلې ځینې یتیم پالونکي بنسټونه جوړ شوي دي، همدارنګه د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې هم کارونه شوي دي او په فکري لحاظ باندې د ماشومانو د پرمختګ په خاطر باندې ځینې هڅې شوي دي چې د پروګرام میلمنو یادونه وکړه. په همدې سره به زه تاسو اجازه غواړم د نغمې په غږ باندې د ماشومانو لپاره یو سندره اوس تاسو ته خبرو چې په همدې سره به پروګرام هم پای ته رسیږي. مننه. I'm not afraid.